السلام علیکم ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت کې همکاري ورسره وکړي هغه په طالبانو هم غږ کړی چې اوربند ته دې غاړه کېږدي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
ولسمشر غنی وی اوربند د افغانستان لپاره لومړی توپ دی د کورنیو چارو وزارت درې کسان له دوو ښځو سره د ناوړه چلند له کبله پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل په پاکستان کې دوه کسان په مرګ محکوم شول د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ په افغانستان کې د اوربند د ملاتړ غوښتنه وکړه محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 عمومي غونډې ته له وړاندې په ثبت شوي ویډیو وینا کې وکړه
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي
ولسمشر غنی پرون د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت هم په خپله وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې وه طالبان وایي چې تاوتریخوالی تر ډیره کم کړی او پر نورو مسایلو به د قطر د سولې په مذاکرو کې بحث وکړي د کورنیو چارو وزارت وایي درې کسان د دوو ښځو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوو ښځو ګزارونه کوي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د پېښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي ملامت کس او د پولیسو دوه منصوبین چې ناغېړي یې کړې وه پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول دغه ویډیو تېره اونۍ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده چې د پولیسو پر بې تفاوتۍ یې د خلکو انتقادونه پارولي وو په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت 19 مخالف وسلوال وژل سوي لومړۍ پیښه تیره شپه په مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وه چې وروسته پر وسلوالو بمباري سوې ده چې په بمباري کې 15 وسلوال وژل سوي دي د ولی ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یو پاکستاني په ګډون څلور وسلوال وژل سوي دي وسلوال طالبان په لومړۍ پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو وژل کېدل تاییدوي بلخو د کندهار پولیس وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سری قطې د مرستیال په ګډون اته وسلوال طالبان وژل سوي دي د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوالو طالبان غوښتل تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر اسول بلخو د بدخشان پولیس وایي د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یو وسلوال نشته کې ووژل سو د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د راغ کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال مولوي عطاوله چې په ابراهیم مشهور وو ووژل سوی دی په کندهار او بدخشان کې د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تفسیر نه ده کړې د هلمند والی وایان تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یوه نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلي دي د والی وایان عمر ځواک وایي په پیښه کې درې پولیس ټپیان سوي او ځینې نور وژل سوي دي بلخوا د پولیسو یوې بلې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه نفوذي کس د عبدالباري په نوم د یوه قمندان په ګډون 15 پولیس نن سهار وژلي او بیا تښتېدلی دی د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یو فابریکه کې د اور لګیدو په تړاو په مرګ محکوم کړل په 2012 نه د کال کې په هغه اور لګیدنه کې د نساجي فابریکې تر 216 زیات کارکونکو مړ شوي وو د ټوریزم زد محکمې د حکم مخې دغو دوو کسانو د فابریکې ودانۍ ته د دې لپاره اور واچوه چې د فابریکې خاوندانو له باج ورکولو ډډه وکړه د سوداګرۍ او صنعت د ایالتي وزیر رؤوف صدیقي په ګډون په پیښه کې څلورو کسانو ته برات ورکړل سو یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ سو دا خبر د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمه پرون ورکړې ده کلمه وایي نادر مختاری چې 15 کلن و د شنبې په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې ایسه ورکړه تر اوسه ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د کلمه ویبپاڼې په وینا مختاری په کرج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کومه حالت ته لاړ دی د مارچ میاشتې په وروستیو کې پرست کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقيف زايته ولېژدول سو. او په استرالیا کې نن ژغورون کې هڅه کوي پلاسګونو نهنګان چې په یو ساحل کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کې دی چې په تاسمانیا ټاپو کې پلاسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګونو له ډلې نوي مړې سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي. د پیلوټ په نوم دغه نهنګان د سمندري ډولفینونو له ډلې دي چې تر غټېدو وروسته یې اوږدوه والی و متر او وزن درې ټونو ته رسیږي. په 2009 میلادي کال کې هم په ورته پیښه کې شاوخوا 200 نهنګان په دغه ساحل کې راګیر پاتې وو.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیو پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او اوربند ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي.
خوسته میرمن وای چې د سولې په خبرو کې باید افغان خزو غږونه واوریدل شي او لاستراوړنی خوندي شي. خوسته فعاله نادیا:
تیرو اتلسو کلونو کې چې کومې لاستراوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په اوبو لهونه شي دواړه خواوې اوربند قایم کړي.
د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو به مو خبر کو. په امریکا کې نږدې 200,000 کسان د کرونا ویروس له لاسه مړه شوي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو د اسامبلې غړي او د امنیت شورا 15 دایمي غړي دي په افغانستان کې د اوربند له ټینګښت سره همکاري وکړي. هغه همدارنګه طالبانو ته په خطاب وویل چې بشر دوستانه اوربند ته دې غاړه کېږدي. سولې په چارو کې د دولت وزارت وی د تماس ډله به د لیدلورو د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر ژر یوې پایلې ته ورسیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 مصر مشریزه کې په انلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، هیله مندي وښوده چې هیواد به سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی له طالبانو د زر تر زره اوربند غوښتنه وکړه.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سم دستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي. غواړم د عمومي اسامبلې پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د بشر دوستانه اوربند غوښتونکی دی چې طالبان ویلي د اوربند ټینګښت د افغانستان د سولې د خبرو له موضوعاتو دی. بلخوا ټاکل سوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړي. تمه ده نن په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسي چې دوی خپل بحثونه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډله به د لیدلوري د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر زر یوې پایلې ته ورسیږي.
روی پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه‌ها که
د نظرونو د تفاوتونو د مشترکو ټکو موندلو لپاره کار شوی او د پرمختګ په حال کې یو من زیربنایي او اکلاک سند ته اړتیا لرو چې د مذاکراتو د کاري طرز عمل په توګه مخته لاړ شي. زر به یې په اړه یوې پایلې ته ورسیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دی چې د یو مناسب طرز العمل په جوړولو سرعت عمل با کیفیت بحث او نتیجه ورکوونکي محتوا ولري.
په
قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د تیر یک شمې په ماښام څلورمه ناسته وشوه. په ناسته کې د طرز العمل پر سر د دواړو لوریو ترمنځ د اختلافاتو پر حل خبرې کیږي. دا خبرې د تیر اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پرانیستونکي غونډې په دوام کیږي.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلی ته ویډیو پیغام باندې خبرې کړې دي او له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د اوربند ټینګښت لپاره د خپل همکاري وکړي. هغه هم دارنګه طالبانو ته په خطاب ویلي بشري اوربند ته د غاړه کېږدي. په همدې موضوعګانو مو د چارو له شنونکي او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي. ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې که څه هم طالبان ښایي د لپاره اوربند و نکړي خو د امریکا او پاکستان ټینګاری د کارته هڅولې شي. دا تاسو د خاغلی اعظمي سره مرکه.
افغانستان کې یو شی چې د ډېر اشد ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي. او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس به د اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي. نو په دې تمه دي تر بل هر وخت افغانستان سولې ته آماده دی. قرار هم داده چی یو اوربند وسی توقع هم در رسیده چون چی که تاسو گوری خشونت تر بل هر وقت مخبزیتی دو دی متاسفانه او دا پا داسی وقت گیرش طالبان و افغان دولت سر خبریم کوی. نو حالات در برابر دی یو اوربند مگر دا چی مثلا ولی نکیری په دلته د نظر اختلاف دی او د اوربند مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدو سره باید اوربند نکیږي یو اورکم چې هغه د دوی د تفاهم نامې پر اساس هم دی مګر دا هم نه دي شوی. طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصیږي اوربند به نتیجه وي. یو نتیجه به دا وي چې اوربند او دومره نتیجه د فکر دا دی چې نظام په هغه صورت کې مفتر اسپارل کیږي او موږ
اخو دی طالبانو دریز دی. زه غواړم پوښتم چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څه رول لوبولای شي.
په دې شک نشته چې د ټوله د اوربند غوښتونکي دي مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې هغومره فشار نه راولي او یا هم نشي راوستلی چې کوم لازم دی. یعنی که تاسو په نړیواله ټولنه کې وګورئ طالبان تر ټولو چې زیات تاته غوږ دي هغه امریکا ته غوږ دي. اروپایي اتحادیه چې ډېر واضح دریځ لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي. طالبان ډېر شاړي کې نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتېږي چې هغوی کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانی فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هیواد دی چې پر طالبانو باندې بې نهایت زیات نفوذ لري او هغوی د فکر نه کوم چې ډېر د پاسانی د افغانستان د دولت سره کومک وکړي. چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې وعده کوي هغه ډېر مثبت و او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دې دواړو تر مابین اوس یو اوربند دی مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمره همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل.
طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بخیر کم شوي دي. وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات څاري دا خبرې څومره درته سمه ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. امنیتي وضعیت حالات د هغې رسیدلې دي چې دښمن نه معلومیږي. که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی دا هغه شیوا او رنگونه نه دي معلوم. یو دوم دا دي چې هغه چا باندې چې حمله کیږي هغه خپل نه پیری چې ما باندې ولې حمله کیږي. یعنی ډېر زیات یو مخفیف حالت دی. زه به یو شی غواړم چې ډېر واضح وایم د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کوي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو دخیل. دلته طالبان ډېر غټ مسولیت لري د افغانستان په جنگ کې او دغه ټول پر پردي باندې اتلای شي، چون چې دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي، حتی حمایه یې ونه کړي، نو هغه دوی نشي کولی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل عملې نه کوي، که دوی په باندې باور وسي چې موږ عملې نه کوو، عملې مو کم کړي دي، نو دا څوک عملې کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي د بشري اوربند امکان او د سولې اړوند موضوعګانو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
خوستې خزی په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هیله منې دي او غواړي په اول ګام کې دواړه خواوې په خپلو کې دایمي اوربند وکړي. دوی وایي یوازې په سرتاسري سوله کې هغه پرمختګونه او لاسته‌راوړنې خوندي کېدلی شي چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي توګه ښځو د تعلیم او کار په ګډون نورو بیلابیلو برخو کې ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه راپور را لېږلی.
خوستی خزی د افغانستان د جګړې لخکیل خواو د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې په اول ګام کې د افغان وژنه او رانی ودرول شي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په تېرو 19 کلونو کې لاسته راوړي دي. یاد غوښتنې یو شمېر خزینه فعالانو د سه‌شنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړي. مدني فعال نادیا باوري ویل دوی په قطر کې د سولې خبرو ته خوشبینه دي، خو په دې خبرو کې د ښځو شته لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د تعلیم او کار کولو حق خوندي شي.
من هیست یوې خور او یوې مور غوښتنه هم داده چې په تیرو 13 کلونو کې کوم لاسته راوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په بوله خونه شي دوړه خواوې اوربند قائم کی، ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي، دا موږ خویندو بچیان دي، موږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ وي، ترڅو د خپل وطن د آبادۍ کې راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
خوستی فعالان وایي یوازې په سوله کې ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي. مدني فعال همیرا نوري ویل
کوم چېرته د سولې ارزښت اول وخت کومګې چې سولې امنیت ده، سولې ورورولي ده، سولې سوکالي ده، او سولې کې مونږ کړه شو کنه چې دی وي مور مینا تر لوسکو، او سولې کې مونږ کړه شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پوره کړو، او سولې کې مونږ کړه شو چې دی یو وګړي په شکل سره د خپل هوا ټول یعنی دند سره ورسو مونږ د سولې
وختون کې او هلالو چې څولر شي. نسرین احسانی چې لري ونی ملسیزه د خزو د حقونو او تعلیم ته د انجونو د حسونې په برخه کې کار کوي، وایي د جګړې ته ټولو ستر زیان خزې زغمي.
چې څول نه وي خزا پندکیږي، ګورکیږي، بپلورکیږي، بورورکیږي، نو د حساس درد مصیبتې مېربانو ترسهږي. څول ډیر اړین او ډیر مهمه د بل خصوص خزو پر امنګ ډیر کوشش کړای دی او کوشش بیا کو تر څو څول راشي. ځکه چې د
د خزو چارو رئیس شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
تر ټولو نه زیات ضرر خوندو ته او ماشومانو ته په جګړه کې رسیږي، ځکه کله چې یو ځوان شهیدیږي څلور ښځې چې هغه یا میرمن، خور، مور او یا هم لور متضرره کیږي. مونږ هغه صلح غواړو چې د هر اړ هغه که مخالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سپتمبر په 18مه د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مکررو غوښتنو سره سره هم تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه مثبت ځواب نه دی ویلی او پر ځای ویلي چې اوسمهال باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وشي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان حکومت وایي د سولې پروسه اوږده پړاوونه لري او دوی د هر مرحلې د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له شپېته زره تر یو لکو شل زره کسان راټول شي او ادغام شي. که څه هم ولسمشر وویل د طالب وسلوالو د جذب لپاره طرحه شته خو ارګ د دې طرحې په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي. طالبان بیا وایي دا له وخت مخکې بحث دی او د دواړو لوریو مرکچی پلاوی به پر دې ډول موضوعګانو اوږده بحثونه ولري. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
کله طالبانو سره د سولې هوکړه وشي په سبب یې څه کیږي؟
حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جمع کړي.
خود افغان حکومت لخوا د طالب وسلوالو د جذب لپاره یاد شوې طرحه څه ده؟ ولسمشری معنی په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې د هر پړاو د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري.
په سولې پروسه د خپلې مرحلې لري. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې د هر مرحلې لپاره بشپړ آمادګي لري.
طالبان بیا دا موضوع د مذاکراتي پلاو په پریکړو پورې تړلې بولي. د دې ډلې وایاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې مورد باندې وړاندوینه نه کوو ځکه دا موضوع د مذاکراتي ټیمونو تر فیصلو پورې اړه لري. هغوی د همدې دپاره ناست په دغه ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
له سولې وروسته د افغانستان د نظام او حکومتوالۍ سربیره د طالب وسلوالو جذب یو له مهمو موضوعاتو دی چې تر ډېره پرې نړیوال بحثونه هم شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د دې وړتیا او حوصله شته چې طالبان د افغان ټولنې برخه وګرځي. ولسمشر غني هم پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل سوله زغم او یو بل مننې ته اړتیا لري او په کار ده چې اوس د تیرو په ورانیو تیږه کېښودل شي. خو آیا رښتیا هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د طالب وسلوالو د ادغام ظرفیت شته؟ که چیرې داسې وشي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به یې ګټه څه وي او تر خوا به یې د سولې تړون لا څومره بریالی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ ازادي راډیو ته د دې پښتنو په ځواب کې وویل اړینه ده چې د یوې ستراتیژۍ لمخې د ادغام پروسه عملي شي.
په دې کې باید وزارت دفاع، داخله، اول ضرورت خپل وسنجي. آیا موږ د اوس درې لکه یا درې نیم لکه ودوسې لرو او جمع که یو نیم لکه نور ورسره اضافه کیږي؟ دا ضرورت ده د افغانستان دپاره چې جنګ خطه کیږي دومره یو غټ تشکیل په یو غریب هیواد کې؟ که نه ده ضرورت. آیا دا خلک چې جذبي مسلکي دي که غیر مسلکي؟ د دوی دپاره موږ کولای سو چې لنډمهاله او اوږدمهاله تحصیلي او تعلیمي کورسونه جوړ کړو که جوړ نه کړو؟ یا دوی تجربه لري؟ او علاوه له هغه نه دوی که غیر له اردو پولیسو نه باید په نورو برخو کې سمه وویلې دوی ته د جذب زمینه مساعده.
د افغانستان د لوړ پوړی جنرال د ادغام لپاره له هر څه وړاندې یوه توافق شوې ستراتیژي مهمه بولي چې په پایله کې د سولې تړون بریالی کېدای شي. د افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو یوه ترخه تجربه وړاندې هم شته. خو اوس افغان حکومت وایي اجازه به ورنه کړي چې دا ځل تیر تاریخ تکرار او د افغانستان نوي جوړه شوې ځوانه اردو له منځه ولاړه شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پکتیا کې یو شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین یا کورنۍ وایي معاشونه په وخت نه ورکول کیږي او د روغتیا، کار او سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لال آریوبی د همدې ستونزې د حل او د خیالي معلولینو او شهیدانو د موندلو په هدف د لوګر، پکتیکا او خوست ولایتونو ته په سفر وتلی. دغه وزیر وایي د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 50,000 خیالي، جعلي او تکراري نومونه چې د معلولینو او شهیدانو په نوم ثبت شوي وو پیدا کړي او ډېر ژر به یې له سیستم وباسي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان له یو شمېر معلولینو سره د په خبرو په اساس باندې دغه راپور جوړ کړی.
دوست محمد اخونزاده په خپله معلول او د یوه شهید ورور وارث هم دی.
اوس د یوې ولس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، خو د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې د معاش له ورکړې، د دوسیو په طی مراحلو او دغشان د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته د سرپنا او کار په برخه کې د اسانتیاو د نه ورکړې له امله ډېر ګیلمن دی.
خپل فکر وکړه، یو لوړ پوړی چارواکی د یو دسترخوان پیسې د ورځې د میاشتې 6000 روپۍ لري، یو معلول ته په کال کې 6000 روپۍ ورکولای کیږي، هغه هم دوه کاله وروسته درې هغه هم وزندېږي. آیا دا د معلول بچی تعلیم ته ضرورت نه لري؟ آیا د معلول بچی سرپانې ته، د معلول بچی ډوډۍ ته ضرورت نه لري؟ دا ټول مشکل دي، سراسر مشکل دي چې موږ ورسره مخامخ.
خو د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د همدې ستونزو د له منځه وړلو او دوی ته د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو سفر پیل کړی. د اریوبی په خبره د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 5000 خیالي، جعلي او تکراري کسان پیدا کړي چې ډېر ژر به یې په نښه او له سیستم څخه وباسي او په دې سره به دولت ته 3 میلیارد افغانۍ هم سپما کړي. ښاغلی اریوبی د خبرې د سه شنبې په ورځ په پکتیا کې ازادي راډیو ته وکړي.
په ټول هیواد کې نږدې 5000 اسناد ممکن د دې پروسې په اخر کې جعلي یا خیالي یا تکراري یا هغه څه وخت پوره شوی دی له سیستم نه وویستل شي، او دا به د دولت لپاره نږدې 3 میلیارد افغانۍ سرپجوي وکړي. په دې حساب چې دا پیسې به بیا موږ د مرلینو لپاره، د شهیدانو کورنۍ لپاره، په نور ارسو کې په مصرف ورسوو.
د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټول هغه معلولین او د شهیدانو ورسین چې د محل له دوی سره ثبت غواړي، د یو برېښنایي سیستم له لارې په یو ډیټابیس کې سره راټول او ثبت کړي، څو د هغو کسانو مخنیوی هم وشي چې په غیر قانوني ډول د نور حقونه ترلاسه کوي. د دې خبره که څه هم اوس مهال د نظامي شهیدانو د وارثینو او معلولینو د ثبت لړۍ پیل شوې، خو ډېر ژر به په ملکي برخه کې هم د کار پیل کړي چې ورسره به هغه اندېښنې او ستونزې هم له منځه لاړ شي چې د مهال په ملکي او نظامي برخه کې د شهیدانو وارثین او معلولین ورسره مخ دي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وقت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې دی. راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په امریکا کې د کووید 19 د ناروغۍ له امله د مړو شویو خلکو شمیر نږدې 2 لک ته پورته شوی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونو اوښتی دی. په اروپا کې د کووید 19 یوه تازه څپه خپره شوې او ګڼو هیوادونو ځینې مقررات وضع کړي دي. په دې اړه احمد شیبار یو راپور لري.
په اوسط حساب هر ورځ په متحده ایالاتونو کې د کرونا د قربانیانو شمیر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمېره د اپریل په نیمایي کې په 24 ساعتونو کې تر 2800 لوړه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا به تر 2 لک پورې امریکایانو ووژني. اوس د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمیر 1,99,915 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وجدي هڅې نه دي کړې. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسه او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډېرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبور شوي دي چې بیرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچه لوړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمینه پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووید 19 ناروغۍ په تور لیست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي، باید د کرونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسه کې د رواني اونۍ په پیل کې د 4 ساعتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر تر 15000 واوښت. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سیمه ییز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتې ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کورونا د لومړي څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکیانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کورونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر نږدې 1500 ته رسېدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې څلورمه برخه په پلازمینه مادرید کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې په افغانستان کې د اوربان د ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 عمومي غونډې ته لوړاندې په سبسوي ویډیو وینا کې وکړه. د غور یو چارواکی وایي چې نن ترې وسلول نشتې وروسته د غور کابل لوی لار وتړل سو. د غور دولت تیار ولسوال ازادي لري ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته نن سهار پیس و چې اوسم روانه ده. د کورونې چارو وزارت وایي درې کسان د دوه شوزو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل سول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوه شوزو ګزارونه کوي. په غزنی کې په دوه پیښو کې د دولت 19 مخالف وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د کندهار پولیس وایي په تخته پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان په نښته کې وژل شوي دي. د بدخشان پولیس وایي د درویو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یو وسلوال نشته کې وژل شوی. د هلمند والی ویان تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلي. د والی ویان وایي په پیښه کې درې پولیس او ځینې نور ټپیان شوي. خو یوه سرچینه وایي چې په دې پیښه کې د یو قمندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په تړاو په مرګ محکوم کړل. په 2012 میلادي کال په هغه اور لګېدنې کې د نساجي فابریکې تر 2 زیات کارکوونکي مړه شوي وو. او یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ شو.
د خبرونو د تفصیل د لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشه. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هرات کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د پارا اولمپیک ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. دغه لوبې د تېرې شنبې په ورځ پیل شوې وې. د دغه ولایت د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په دریو برخو کې ترسره شوې. په یادو لوبو کې ویلچر، باسکټبال، اتفاق، هریوا او هریروت ټیمونو برخه لرله. لوبه د نجونو له لوبډلې هریوا او له هلکانو اتفاق لوبډلې وګټلې. د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. د کندهار په مرکز کې په لومړي ځل نن د بوست غوره لیک د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د بوست زون د کرکټ سرپرست رئیس احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لیک کې 15 لوبډلې برخه لري. د نوموړي په خبره